سلام نو وخت مو بخیر او اختر مو هم نیکمرغه. د افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسې ازادي لري ته وګست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. د طالبانو لبنده خوشی شوی امریکایی خزه فیریال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه چې خپل وطن د هغې په بیرته بیولو کې مرسته وکړه. په هغه ویډیو کې پیغام کې چې سپینې ماڼۍ پر خپل اکس پاڼه کې خبر کړی حال وایي.
تشکر که من به خانه بازگرداندید. من هرگز تا این حد به شهروند امریکایی بودن خود افتخار نکردم. تشکر آقای رئیس جمهور. فقط میخوام بدانید که تمام زنان زندانی در افغانستان همیشه از من میپرسیدن این ترامپ چه زمانی میآید. واقعا آنها به شما به عنوان نجات دهنده خود نگاه میکنند. آنها منتظرند که بیایید و آزادشان کنید. تمامی آن زنان هنوز در زندان هستند و هیچ حقوقی ندارند.
فیدیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په خطاب کې ویل چې په افغانستان کې بندي ښځې انتظار باسي چې هغه یې خوشې کړي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له لورې بندي وه. له خوشې کېدو وروسته د هغې روغتي وضعیت ښه وبلل شو. فیهال د پنجشنبې په ورځ د قطر په لوجستیکي ملاتړ خوشې شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په زوره له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو ضرب الاجل لغوه کړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ د وخته په خپل اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې له پاکستانه په ځانګړي ډول د افغان هنرمندانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان د بېلګې په توګه د نورالله په نوم د یوه افغان هنرمند یادونه کړې او ویلي دي چې که هغه افغانستان ته واصل شي دا به نه یوازې ظالمانه وي بلکې په دې کار سره به دوی خپل غږ میراث او هویت له لاسه ورکړي. د امینس انټرنیشنل په خبره پاکستان باید وروستۍ مهلت لغوه کړي او دغه کسانو ساتنه وکړي چې له لسیزو راهیسې د هیواد خپل کور بللی دی. د پاکستان حکومت ټول بې اسناده او د ACC په نوم د افغانستان د طبیعت کارت درلودونکو ته ویلي چې د مارچ تر یو دېرشمې د مخه له پاکستان ووځي که نه له دې نیټې وروسته به په زوره له دې هېواده وایستل شي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د کوچني اختر د مبارکۍ ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه ښودلې. د WFP د افغانستان څانګې پرون شنبې ناوخته په خپل اکس پاڼه کې لیکلي چې په تاسو کې چې د کوچني اختر په میلیونونو لمانځون کې له خپلو کورنیو سره د خوړو پر دسترخوان راټولېږي. په افغانستان کې هرو دریو کسانو کې یو کس وږی ویده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانان کورنیو ته د اړتیا وړ خوړو په برابرولو کې مرسته کوي او له مرسته ورکوونکو غواړي چې د خوښۍ او شکر په دې ورځو کې یه وقت خواهد چی آتیا سنت کیگی شیر ده میل یا خوارو شریک کری للاری لدی پروگرام سره امراسته وکری. د حماس ډلې د مشرتابه ویل ورپوري غړي ویل دوی د قربان له هغه وړاندې سره موافقه کړي چې دوی دوه ورځې وړاندې قطر او مصر کړي و. خلیل احیا د شنبې په ورځ د حمل نهمه په تلویزیونی وینا کې ویل چې تماس سلی د لورې د منځګړو وړاندې ثبات او دوی منلې ده. حماس د امریکا او اروپای اتحادیې له لورې ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي. د حماس مشر چې د غزې په تړنګ کې د دې ډلې د مذاکره کوونکي هیئت مشري هم کوي ایله څرګنده کړه چې اسرائیل به دا وړاندې رد نه کړي. هغې پورته وخت کې ویل چې د حماس بې وسۍ کوي وسلې کول تر هغه وخت سره کرخه ده تر څو پورې چې اسرائیل اشغال دوام ولري. امریکا او اسرائیل سوزله د حماس د بي وسلې کولو غوښتنه کړې او ویل دي چې دا ډله باید له جګړې وروسته د غزې په اداره کې کوم رول ونه لوبوي. روسي خبر هم ده چې په داسې حال کې چې روسیې پر اوکراین بریدونه ته زور کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون شنبې د مارچ په 9 د اوکراین له لویدیځو شریکانو څخه د روسیې په وړاندې د پیاوړي غبرګون غوښتنه وکړه. زلنسکي تېره شپه په یوه ویډیو پیغام کې وویل چې زموږ شریکان باید په دې ښه پوه شي چې دا بریدي یوازې د اوکراین پر ملکي وګړو بریدونه نه دي بلکې په ټولو نړیوالو هڅو هم دي. پر هغې ډیپلوماسۍ چې دوی د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مخ وړي. د اوکراین ولسمشر وویل چې له ټولو لورو متحده ایالتونو اروپا او هغو نړیوالو لو چې په ډیپلوماسي کې خپل دي یو پیاوړی خبرګون ته اړتیا لري. مننه ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې. نن یک شنبه د کوچني اختر د لمړۍ ورځې لمونز ادا کېدل.
مستر پرزیدنت I voted for you twice.
مننه چې دې کور ته راوګرځول. ما هیڅ کله تر دې حدا په خپل امریکایي توپ یا نو کړی. ولسمشر مننه یوازې غواړم پرې پوه شي چې په افغانستان کې ټولو بندي ښځو تل ما پوښتنه کوله چې ترامپ څه وخت راځي. د دوی تاسو ته د ژغورونکي په سترګه ګوري. دوی انتظار دی چې تاسو یې خوشی کړئ. دوی ټولې لا هم بندیانې دي او هیڅ حقوق نه لري.
افغانستان یو شمیر اوسیدونکي وایي روژه په غربت کې تیره کړه او د اقتصادي ستونزو په ګډون د ګډو نورو ستونزو له امله د اختر خوښي سمه نه شي نمانځلی. او د اختر په مناسبت د 2023 شپېته بندیانو خوشي کېدل وړاندې به په خبرونه کې واوري.
د غربت اختر هغه اختر یم چې سړی ته پکې در د ورزي او خفګان پکې ډېرې په ځای دی چې خوشحالي پکې.
خبرونه کې تلو راپورونه هم لرو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت یو شمېر چارواکي وایي د متقابل احترام اقتصاد محوره او اسان اړیکو په چوکاټ کې له نړۍ سره د تعامل غوښتونکي دي. د طالبان د حکومت ریاست الوزرا مرسیالانو نن یکشنبه د کوچني اختر د نمانځلو ادا کولو پر مهال پر دې موضوع ټینګار وکړ. دا طالب چارواکي داسې مال نړۍ سره د تعامل خبر کوي چې نړیوالې ټولنې تل په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر نه خوندیتوب د ډول ګډون او د یو ټول ګډون او حکومت په نه جوړولو او یو شمېر نور موضوعاتو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي. تازه یو شمېر بهرني افغان شخصیتونو پخوانیو اوسنیو چارواکو په خپلو اخترزو پیغامونو کې په دې موضوعاتو بیا ټینګار کړی دی. نور حال د فیروزیزي په راپور کې.
الحمد لله رب العالمين.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیالانو په ګډون یو شمېر طالب چارواکو د کوچني اختر لمونځ د دوی تر کنټرول لاندې ارکې ادا کړ او په خپلو څرګندونو کې له نړۍ سره د تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تر لمانځه وروسته خبرو کې چې ویډیو یې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبره کړې وویل:
پیغام با این است که ما با همه خواهان روابط نیک
زموږ پیغام ټولو گاونډیو هیوادونو ته دا دی چې موږ له ټولو سره د نیکو او حسنه اړیکو د اسلامي اخوت او متقابل درنوي غوښتونکي یو. دغه راز موږ د سیمې او نړیوالو ټولو هیوادونو سره هم د حسنه اقتصاد محوره د درنوي او متقابل تعامل غوښتونکي یو.
که څه هم په دې مراسمو کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند ګډون نه وکړای خو په خپل پیغام کې چې دی بل چالو خو وورول سو نړۍ ته ډاډ ورکړی او ویلي و چې دوی د هیڅ هیواد په چارو کې نه یوازې مداخله نه کوي بلکه پټکوې د اړیکو د پراختیا او د وارخیز تعامل غوښتونکي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم خپل خبرو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې دوی سره د راغنده او مناسب سیاسي اقتصادي تعاملاتو ته لار هواره کړي. دا طالب چارواکي داسې مهال نړۍ سره د تعامل خبره کوي چې نړیوالې ټولنې تل په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په نه خوندیتوب د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړولو او یو شمېر نور موضوعاتو د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي. تازه یو شمېر بهرنیو او افغان شخصیتونو پخوانیو او اوسنیو چارواکو په خپلو اخترزو پیغامونو کې په دې موضوعاتو بیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت په خپل اخترز پیغام کې چې د شنبې په ورځ خپل اکسپرنه یې خپور کړای د اختر مبارکۍ ترڅنګ د بشري حقوقو او عدالت پر تضمینولو ټینګار کړای دی. هغه د سولې په فضا کې ټولو ته یو با عزت او هیلمن ژوند غوښتای دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورته هیله څرګنده کړې. خغلی کرزی هم د شنبې په ورځ خپل اکسپرنه پر یووالي سوکالۍ او دیوبل پر منلو او یو ځل بیا د نجونو په تعلیم ټینګار کړای دی. د جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله هم خپل اکسپرنه خپور کړی اختر پیغام کې هیله څرګنده کړې چې افغانانو ته د ټولنیز عدالت تر سیوري لاندې د بایزات ژوند زمينه برابر سي. خو د طالبانو د حکومت ځینو مخالفو جبهو خبرداري ورکړی چې تر اختر وروسته به خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په خپل اکسپرنه د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه جبهې پر طالبانو روزه میاست کې بریدونه درولي وو خو په ټکو یې له اختر وروسته به بیرته دوام ورکړي. د جبهې له ملکيانو غوښتي چې د طالبانو د راټولېدو مرکزونو قطعاتو اډو او اشخاصو ته لنګ دې کې دوه ډډه وکړي. د طالبانو حکومت بیا مخ کې د دغه جبهو بریدونه ناکام او ان په ځینو مواردو کې د دوی خبرپاڼې او د عملیاتو اعلان د امنیت او خلکو د اسهانو د مخشوشولو لپاره تبلیغات بللی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دن د افغانستان په ګډون په ګڼو ودونو کې د کوچنی اختر لمړی ورځ د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي روژه په غربت کې تیره کړه او د اقتصادي ستونزو په ګډون د ګڼو نورو ستونزو له امله د اختر خوښي سمن نشي نمانځلی. خو یو شمېر دوی به وایي خوښ دي چې امنیت شته. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې نن یک شنبه د مارچ 1 د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کوچنی اختر لومړی ورځ نمانځل کیږي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصادي ستونزو ترې د اختر خوښي اخیستي. ډېرې دوی وایي د غربت او بېوزلۍ له امله د اختر لپاره هیڅ ډول تیاری نه دی کړی، یوازې د اختر لمونځونه وکړل او نور ورځ په خوب تیروي. د ننګرهار یو اوسیدونکي نور هغه ازادي راډیو ته وویل
د غربت اختر هغه اختر چې سړی ته پکې درد ورزي او خفګان پکې ډېری په ځای دی چې خوشحالي پکې، ځکه هماغه روژه وس چې روژه ماته خلاص شو او روژې خلاصې شول بیا موږ اختر شوخ وس اختر په خونه هغسې پوه نه شولو که څنګه چې نور خلک پوه شو، ځکه چې نه کالي وو نه هغسې خوشحالیانې وې، ماشومان دي د هغوی ژړاګانې د هغوی کالي غوښتل.
د ختیځ لغمان اوسیدونکي عمر خان ازادي راډیو ته وویل چې له یوې خوا اقتصادي ستونزو له بل لوري د برېښنا کمښت او د ټلیفوني شبکو خرابوالی د دوی اختر پیکه کړی.
غټه ستونزه نن د اختر ورځ انټرنټ ده چې نه انټرنټ کار کوي، دا د غرمه ده نه شبکې هم داسې کار کوي چې سړی په خپلو خپلوانو ته که ډېر سنه هغه د اختر مبارکي ورسي هغه هم نه کېږي.
خود پلازمین کابل یو اوسیدونکي مصابی ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزې شته خو خبرې د امنیت لپاره اختر په خوخین منځ یو کوم امنیتي ویرې پرته هر خوات للی شي.
ډیر خوشاله یو چې ډیر ښه امنیت د خلکو لپاره نیولای او ډیر ښه امنیت تامین کړی ده. نو په هر عرصه کې
د وایده طالبانو حکومت د کابل په بیلابیلو سیمو کې کلک امنیتي تدابیر نیولی او د خلکو د امنیت د ساتنې په هدف طالب ځواکونه لیدل کېږي. تیره ورځ د طالبانو حکومت هم ویلي وو چې د اختر په شپو ورځو کې به په کابل او ولایتونو کې امنیتي تدابیر ډیر کړي. په افغانستان کې تر ډېر اختر په دودیز ډول لمانځل کیږي. د نویو جامو له اخستلو او د اختر له لمانځه وروسته خلک له یو بل کله د اختر د مبارکۍ لپاره ورځي او د اختر خوښي ویشي. دغه شان لویان تر ډېره کوچنیانو ته د اختر په نوم پیسې هم ورکوي. خو یو شمېر کابل خاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ترانسپورټي ستونزې شته، ځکه د عامه ترانسپورټ امکانات ډېر کم دي او ټیکسي ته د دوی وس نه کیږي چې خپلو خپلوانو او دوستانو کره اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي. دغه راز د خلکو د اقتصادي ستونزو له امله ماشومانو ته د اختر ورکول دود هم ډېر پیکه شوی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته. یو امریکایي میرمن په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له نږدې دوه میاشتنی زندان وروسته خوشې شوه. فیحال د امریکا ولسمشر مننه کړې او ویلي دي چې افغان میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې دي له ټولو حقونو محرومې دي. په همدې حالکې فیر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې بندي تېر کړي دي وایي هلته له میرمنو سره غیر انساني چلند کېږي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو له زندانه تازه خوشې شوې امریکایي میرمن فیحال د طالبانو په زندانونو کې د افغان زنداني ښځو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده. نوموړی چې له نږدې دوه میاشتنی بند وروسته پرون شنبه د مارچ په 9 د طالبانو له زندانه خوشې شوې په یو ویډیو بیان کې چې نن یک شنبه د سپینې ماڼۍ په اکسپانه خپور شوې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ مننه کړې او ویلي دي چې د طالبانو په زندانونو کې زنداني افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې دي. نوموړی د خپلو خبرو په دوام ښاغلی ټرمپ مخاطب کړی او ویلي دي
یوازې غواړم په دې پوه شي چې په افغانستان کې ټولو بندي ښځو تل له ما پوښتنه کوله چې ترامپ څه وخت راځي. دوی تاسو ته د ژغورونکي په سترګه ګوري، دوی انتظار دی چې تاسو یې خوشي کړئ. ټول یې لا هم بندیانې دي او هیڅ حقوق نه لري.
د بی بی سی د یو راپور پر بنسټ چنن د مارچ په 1 خپور شوی میرمن حال چې تر دې دمه له قطري چارواکو سره ده د روان کال د فبروري په لومړۍ نیټه له وی برتنوي جوړي او د هغوی له افغان ژباړونکو سره یو ځای نیول شوی و. دا برتانوي جوړه پیټر رینولډز او باربی رینولډز له تیرو 13 کلونو راهیسې په افغانستان کې د زده کړو او د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیتونه کول. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې بند تیر کړی هم وایي چې هلته ښځې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې دي. له ډلې د ښځو د حقونو فعالې روفي سایی ازادي راډیو ته وویل
در زندان های رژیم طالبان هیچ
د طالبانو رژیم په زندانونو کې بندیان هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. دوی د روغتیایي اسانتیاوو له خپلو کورنیو سره د اړیکو وکیل لرلو او له ځانه د دفاع له حقه محروم دي او له هر ډول فزیکي او رواني شکنجې سره مخ کیږي.
د ښځو د حقونو بله فعاله جولیا فارسي چې درې میاشتې طالبانو زنداني کړې وه وویل
نه یوازې زه بلکې ټولو ښځینه بندیانو له بده مرغه خپلو حقونو ته لاسرسی نه درلود. هیڅ چا ته د وکیل د نیولو حق نه ورکول کېده. دغه راز دوی د خپلو کورنیو له غړو سره هیڅ ډول اړیکې نه سوې نیولی. موږ آن د بیرون تازه هوا د تنفس کولو او د آسمان د لیدو حق نه درلود.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعا او له زندانه د امریکایي میرمنې د خوشې کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو او هغو میرمنو چې د طالبانو په زندانونو کې وي هم بشري حقونو ته د نه لاسرسي او د طالبانو په زندانونو کې د ناوړه شرایطو په اړه څرګندونې کړې. خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي. هغه ادعا چې نړۍ او یو شمېر افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په امریکا کې واک ته د ډونالډ ټرمپ له بیا ځلې رسېدو وروسته فایحال دوهم امریکایي وګړی دی چې د طالبانو له زندانه خوشي کېږي. له دې نږدې دوه اونۍ وړاندې بل امریکایي تبه جورج ګیلزبن هم د طالبانو له زندانه خوشي شوی و. هغه کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد او د بندیانو په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي له سفر وروسته خوشي شو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو سلير وي ساعت
سبا دوشنبه د مارچ او د شمال پاکستان د افغان کډوالو د سلو وروستۍ نیټه ده چې قانوني استاد نه لري. یا د افغانستان د طبیعت کارت ای سی سی الرونکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د پریکړه په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون و چارواکي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا اقدام د نړیوالو قوانینو خلاف دی. نور تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو پر ډله ییزې استنې اندېښنې زیاتې شوې دي او دا ځل د بشري حقونو کمیسون هم خپل اعتراض څرګند کړی دی. هغه موده چې پاکستان د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو لپاره ټاکلې وه سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون د اړیکو او څېړنو مسؤل میهان پراچاد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مسأله د سختې اندېښنې وړ ده.
موږ اندېښمن یو چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه په داسې حال کې چټکه شوې چې دوی ته نه کومه محافظتي لاره ورکول شوې او نه هم بله بدیله حل لاره. دا اقدام جدي بشري اندېښنې راپاروي چې باید حکومت ورته فوراً پام وکړي. موږ د پاکستان له حکومته په کلکه غوښتنه کوو چې دا پریکړه له سره وڅېړي، ځکه دا د نړیوالو قوانینو په ځانګړي ډول په زوره د کډوالو د نه ستنولو د اصل سرغړونه کوي. پاکستان اخلاقي مسؤلیت لري چې دغه اصول رعایت کړي.
زرګور افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په تیرو درې نیمو کلونو کې پاکستان ته کډر شوي اندېښنه لري چې که افغانستان ته بیرته ستانه شي له خطر سره به مخامخ شي. په دغو کسانو کې د ښځو د حقونو فعالان، د بشري حقونو مدافعان، خبریالان او هغه افغانان شامل دي چې پخوا یې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د مارچ په اوومه اعلان کړی و چې د افغانستان د طبیعت کارت لرونکي کسان باید د مارچ تر یو دیرشمې پورې له پاکستانه په عزت ووسي او کنا د اپریل په لومړۍ به یې د اخراج پروسه پیل شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ ویندوی قیصر اپریدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد دا پریکړه د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه
موږ دا وایو چې په دغه خلکو کې داسې خلک هم شته چاته چې د تحفظ ضرورت دی او دې کې داسې خلک دي چې دا زیات شمیر دغه خلک دي چې کوم د تیرو څلوېښتو کالو دلته ژوند کوي. نو دلته د دې کاروبارونه دي، د دې دلته کې ماشومان سبق وایي، نو دې دا نشي کوي چې دومره زر دې دا پلان کړي او دې واپس لاړ شي. نو موږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې د افغانانو چې دا کوم صورتحال دی دې ته دې د هیومنیټیرین لینس سره دې وکتل شي. او موږ پاکستان ته هم وایو او افغانستان ته چې دې د کینی او پدې خبرو کې چې دې د واپسي چې کوم دا باوقاري با حفاظت یې په خپل خوخي باندې.
په همدې حال کې پاکستانی ځواکونو سلګونه افغانان نیولی دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تازه د پاکستاني امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. پاکستان د 2023 له نومبر راهیسې په څو پړاوونو کې د هغو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ روانه کړې چې د اسلام آباد په وینا به اسناد دي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 800 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت اعلان کړی چې د کوچني اختر په مناسبت له 15,000 ډیر بندیان یا خوشي کړی وي هم د بند موده کمه شوې ده. د طالبان حکومت د سري محکمې له لوري نن په خبر شوې خبر پاڼه کې، البته تېره ورځ په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دوی د مشر مولا هیبت الله د ځانګړو فرمانونو له مخې په دوی کې 2,433 پیته بندیان چې د بخښنې وړ وو خوشي شوي او د 3,125 نورو د بند موده کمه شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستري محکمې له لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 28 مخبره شوی راغلی چې 2,433 زندانیان چې د بخښنې وړ وو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3,125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستري محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی په هڅه خوشی شوی او د بند موده یې کمه شوی. په همدې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې وه تازه راخوشي شوې.
بره خوش کېدا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د زما ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسری مور نو موږ ټول مننه کوو چې دغسې د خوشحالیو په مناسبتونو کې بندیان راخوشي کوي.
خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوي. د ښځو د حقونو فعالې روقي سایی ازادي راډیو ته وویل
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشي کېدو غوښتنه کوو چې د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم طالبانو زندانی کړي او په نامعلومو ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زندانی کړي. د دوی زندانی کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشي کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی، ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشي کوي یوازې هغه خلک دي چې په نه جرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ همدا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېری فعالان او خبریالان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشي کېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او تری تم کولو تورن دی. د روان مارچ میاشتې په 3 د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د بشري حقونو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې، جبري بې درکه کول، شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر او ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوې. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوالو پوځ سلګونه غړي نیولي، شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبانو حکومت که څه هم په وار وار غډول راپورونه رد کړي، خو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د بشري حقونو او د زده کړو د لسګونو فعالانو، د مدني ټولنې د غړو، خبریالانو، د تیر جمهوري حکومت سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خبره شوې دي.
ازادي راډیو فلندو چپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري. د پاکستان په کراچي ښار کې د شنبه په ورځ د افغان کډوالو په ملاتړ یو غونډه وشوه. د ګډونوالو یې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو د په زور ایستلو پروسه دې وسنډوي. د دې غونډې اکثرو ویناوالو پر دې خبرې ټینګار وکړ چې د افغان کډوال چې اوس له پاکستانه په زور ایستل کېږي له ګواښ سره مخ دي. اکثر یې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسېدلي، دلته یې خپل ژوند جوړ کړی او که بیرته افغانستان ته سول کېږي نو هلته به هر څه له صفر نه بیرته پیلوي. نور حال یې له کراچۍ زموږ همکار تماشا لري. د خبریال نیاز علي په راپور کې واوري.
د خبری غونډې په مهال د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د افغان کډوالو یو مشر سید مصطفی مشال ریډیو ته وویل دوی د مودې راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او که افغانستان ته اوس لاړ شي نو د ژوند ټورې چارې به یې ودرېږي.
څلوېښت کاله وشو که دلته ژوند کوو، زموږ د دې رابطه تعلقات ثقافتي فرهنګي او رشته خون وغیره تعلق پیدا شوی دی. موږ سره په دغه یو میاشت دوه میاشتې چېرته موږ د خپل کاروبار سیتنګ نه شو کوی او موږ ته حکومت پاکستان بېرته راغ ډېره موږ لپاره سخت ده. اصلا هلته ځای نشته، هلته کاروبار نشته، تعلیم نشته، ډېر شان هلته بنده ده. ډېر خلک اوس د افغانستان تښتی دي، په ایران لري که پاکستان لري که بیا موږ ته څنګه هلته ځو؟ کاروبار نشته هلته، خو سل روپۍ هم کار ملوي. بازارونه بنده دی، انجوګانې بنده دی، اسکول بنده ده، یونیورسټیز بنده ده، جینیکان اسکول بنده ده.
د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو یو بل مشر مولانا رحیم الله بیا وویل باید چې د پاکستان او افغانستان واکمنان دي له یو بل سره د مذاکراتو د لارې خپلې ستونزې حل کړي او د خراب بو اړیکو زور دل افغان کډوالو نو باسي.
یو بل سره د مسائل په حلولو د فارای بل سره کینی خبره تر کوي، مزارک هر تر کوي. ته زمنګ افغانستان او پاکستان یو اسلامي ملک دی، دواړه یو اسلامي ملک دی. باید چې منګه غواړو چې پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت خپل مس کې د مذاکرات د لارې نه، د گفتگو د لارې نه خپل مسائل حل.
د خبری غونډې په مهال محمد طاهر بیا وویل دوی په کراچۍ کې د څلوېښتو کالو راسي کاروبار کوي او په دې لنډ وخت کې پاکستان کې خپل کاروبار نشي رغونډولی او که هر څه پرېږدي او بیرته ځي نو لوی زیان کیږي.
کله دا اعلان سوی ده په مونږ باندې دا روزه غم ده. مونږ نه هلته جای لرو، نه جایداد لرو، نه ښه لرو، نه بد لرو. د مونږ بچي هلته نه کاروبار کولی شي. بالکل دا پیسې د مونږ هم په خلکو دي، د خلکو هم په مونږ دي. دا اوس فعلا مونږ قرضداره استو او کاروبار لرو. چې مونږ هغه کاروبار خرڅ نه کړو یا کاروبار راټول نه کړو، مونږ به دا د خلکو قرضه څنګه ورکړو؟ هغه مونږ نه پرېږدي. په ګریوان کې ملاس راته چې سید ما قرضه راکړه، بیا لاړ شه. مونږ له ده سره څه وکړو؟
په کراچۍ پریس کلب کې دې خبری غونډې ته په ګڼ شمیر کې افغانان راغلي وو او هر یو خپل ستونزې بیانولې. عبدالجبار چې پاکستانی وګړی دی، نوموړی وایي واده یې له یو افغان میرمنې سره کړی دی. نوموړی وایي چې نه پوهېږم چې د پاکستان حکومت په دوی ته او په دې ډول نورو خلکو ته کومې اسانتیاوې ورکړي او کنه.
او زه افغاني کمیونټي کې واده کړی یم. دلته داسې په دغه کسانو کې داسې کسان هم راغلي چې افغانان دي، هغه دغه سره واده کړی دی او پاکستانیانو سره. او داسې کسان هم په مونږ ټیم کې راغلي دي چې هغه پاکستانیان دي، افغانانو سره واده کړی دی. هغه هم پریشان دي چې دا کله دا باسل کوي، حکومت کوم کسان باسي. ټیم یې ډېر کم راکړی دی، په دومره کم ټیم کې دا وتلو د باسل ډېر مشکل دی.
افغانان وایي دوی د مدیر هسی په پاکستان کې ژوند کوي، ماشومان دلته په پاکستان کې زیږیدلي دي، کاروبارونه او هر څه دلته دي. دوی وایي که په زور افغانستان ته ولېږل شي نو ژوند چارې به ودرېږي او له سختو ستونزو سره به مخ شي. په کراچۍ کې افغان کډوالو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې د رواني مارچ میاشتې تر یو دېرشمې نېټې دي بې اسناد او افغان سټیزن کارډ لرونکي افغانان له پاکستانه په رضاکارانه توګه خپل هیواد افغانستان ته ستانه شي، ګنی تر هغې وروسته به په زور وویستلی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ځینې افغانان چې په بیلابیل برخو کې عامو خلکو ته خدمتونه رسوي وایي د اختر په ورځو هم رخصت نه دي او خپلو چارو ته دوام ورکړي. دوی وایي د خلکو خوشحالي وختر د دوی خوښي وختر دی. زموږ همکاري فیروزی عزیزی له سوتنو دوی سره خبرې کړې دي.
زه ډاکټر خلیل رحمان د خوست ولایت یاري شروع ولسوالۍ د صدق کلي اوسیدونکی یم. تا چې د نن د کوچنی اختر لومړنۍ ورځ ده، ټولې امت مسلمه ته مبارک او بختور وي. موږ داسې خپله مسلک دی چې په دې هغې کې داسې خاصې رسختۍ نشته او موږ په دې هغې خدمت کیږو د خپلو هیوادوالو او وطنوالو خدمت وکړي. نو روغتیا چې زه اوس تر اوسه پورې هم د دې په چوپړ کې لګیا یم، نګیز وخت نه وروتلی یم، تر اوسه پورې بس دې په خدمت کې یم. بس دې ته الله شفا عاجله او کامله نصیب کړي.
عبدالحکیم سجاد یم د ننګرهار ولایت مارکو بازار خیاط. دا چې مونږه جوړی جوړی کړی وی او میگا تر دو بجو پورې بازار کې ناسو، هغه کسانو ته چې مونږ سره جوړی یا بیانی راکړی وی او د ډېرې غریبۍ او غربت په وجې مونږ سره په دکان کې سل یو نیم سل جوړې پاتې شوې. تا چې مونږ به کوم ګاک ته زنګ ووهل او معلومات به مو ورسره وکړه چې ستاسو جوړه ده مونږ سره دکان کې، نو هغه به مونږ ته زنګ ووهل چې مطلب مونږ سره روپۍ نشته دی. او سهار مانځه سره بیا وتی و تر اوسه پورې په دکان کې و د هغو خلکو دپاره چې د چا جوړې مونږ سره پاتې شوې وي.
شنوار سپین غره ولسوالی نه تاوی ونن هم دا اختر په ورځ باندې هغه صدقی خیراتونو خیراتونه چې موږ ته ملګرو دوستانو شتمنو هیوادوالو رالیږلي دي، نو دا ورته رسوو. او دلته په چم ګاونډ کې هغه یتیمان کونډې او بېوزله بېکاس بې سرپرسته اړمنی کورنۍ چې په واقعي معنی اړمنی مستحقی دي هغوی ته رسوو.
د ازادۍ میلمه خبرونه درته هم لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه. د طالبانو له بنده خوشی شوې امریکایي ښځې فیډیال د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه مننه وکړه چې خپل وطن د خې په بیرته بیولو کې مرسته وکړه. فیډیال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په خطاب کې ویلي چې په افغانستان کې بندي ښځې انتظار باسي چې هغه خوشی کړي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له لوري بندي وه. له خوشی کېدو وروسته د هغې روغتي وضعیت ښه وبلل شو. فیډیال د پنجشنبې په ورځ قطر په لوجستیکي ملاتړ خوشی شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنیسټ انټرنیشنل یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په زور له خپلې خاورې د افغان کډوالو د سلو زرو لجه لغوه کړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبې په ورځ نامخته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له پاکستان په ځانګړي ډول د افغان هنرمندانو په ایستلو اندېښنه څرګنده کړه. دې سازمان د بیلګې په توګه د نور الله په نوم د یوه افغان هنرمند یادونه کړې. ویلي دي چې که هغه افغانانو ته واصل شي، افغانستان ته واصل شي، دا په نه یوازې ظالمانه وي بلکې په دې کار سره به دوی خپل غږ، میراث او هویت له لاسه ورکړي. ورسته خبرم دا چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی د کوچنی اختر د مبارکۍ ترڅنګ یو ځل بیا په افغانستان کې لوګو کسانو ته اندېښنه ښودلې. د ډبلیو پی د افغانستان څنګه پروشن بینه وخت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په داسې حال کې چې د کوچنی اختر په میلیونونو نمانځونکو له خپل کورنۍ سره د خوړو پر دسترخوان راټولېږي، په افغانستان کې په هرو دریو کسانو کې یو کس وږی ویده کیږي.
آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه میلمنه مو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډېره زیاته مننه او خوشحاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته له هغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله. امریکا ته څنګه راووتئ؟ په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم پس له نومرالۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې په پوهنتون ته هلته ولاړه سم او هلته درس ووایم. ما خپل زکری لاری زکی وختل چې په پارچ کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف وو، نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم. دلته امریکا ته خپل زکری می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوې ما بجانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخر لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې او مخکې دین چې لوړ زده کړو ته پایل وکړه او ته افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلې د کونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره، نو هر هغه قدم چې مخسته د ذکر لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نمرانه ذکر خلاص کړلې نو امغه اول کال باندې راغلم مملکې ته او دلته مې خپل ذکر شروع کړله. او درې کاله مخکې نهم صنف کې لسم صنف کې ما خپل پروسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې پوهنتون ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه سره شریکه کړې.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو، نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک چې زه یې مکم زیار او کوم زحمت چې ما ایستلی دوی لپاره ډېر کیرینګ و ډېر ورته ډېر ورته جالب و ډېر ورته موټیویټ کولی چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم او داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اورېدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډېر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یم ماشوم او ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع سي، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای ځکه چې د ټول ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص شوم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاصه شوم ډېر زیاته ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نه شم رسېدلی، ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیاب شوی وای او پوهنتون کې کامیاب شوی وای. نو مراته هم لرلې، نو ډېرې ستونزې وې مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
ما بابا جانې څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
ما بجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر که، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل زان پیژندو مخبل یقت پیژندو کم مستونز چې ما ته راغلی وای یا کم مستونز سره څه مخ هم هغه ما نه انتخاب کړی مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زدي رزي تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شم کې ډیر ښه ومه او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا له ښه راتلونکی راکوونو دغه زدي رزي تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې ته نشي کولای او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغه په بدن روغې وي او د هغه کورنۍ حمایت نه درلوده هغه زما یو ملګری وه پلار یې ډاکټر و نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی یم هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې یو څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن پرې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه ما هغه خپل ذهنیت او هغه خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله
اول ورځ کې ډېر سخت او یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شو وکم کنجی نه شروع کم سره کوم کم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر راته سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار وړ خلک شته کنه مګر زه ډیر زیات خوشحال سم په دې مې چې زه ډیر خپانتون کې مو هغه کې ډیر خلکو چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول امریکا ټولنه یو کار ډیر کده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هېڅ مشکل نه سه ته کولی سي تحصیل ترسره کړي مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې وي هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه وو
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه په دغه کې راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کومه یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شی با لپټاپ نو دا زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سود اف اون کوله مې نه شو نو دا مې وخت د رته وخت ستدا مې مخ کې او ایران به پاتم چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا چې انټرنیټ ته ما شي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولان مته انټرنیټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسته خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډېر آپشنونه ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډېر زیات ښه دی ان کولی شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي که نه چې تا خپل ځان په خطر کې واچوي هغه بیا خوند نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم
محبوبه جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټیکنالوژۍ برخه، او یا هم که په ټوله کې د انجینرۍ برخه ووایو، د ښځو او د نجونو دپاره یو قسم ته لا تر اوسه پورې هم منل شوی نه ده، او داسې یوه رشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مخته بوزي، او نجونو باندې د دغه رشتې د مخته وړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایئ؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلی چې دا مشخصه رشته دی سعودي وای او دا د فزي وای، او په افغانستان کې نسته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې ښځې کمپیوټر کې ښې نه دي، ښځې په انجینرینګ کې ښې نه دي، ښځې په پلانه کې ښې نه دي. نو دا غلط خبره ده. ما زه خپله انجینران، زما ډېرې ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده، اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېری ښځې دي. زما په کمپنۍ کې ډېری ښځې دي، او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نه پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري تسنل ډېر رسېدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې، یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټره سم یا زه استاده سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یارېږم. ما پلار ته ویل زه په غواړې هره ورځ مې زه وینې ډاکټره مې، که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده، او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبه جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر نجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس و گریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا نجونې. که په ټوله کې وایو، هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتي یاستئ، او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي. آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی، او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځان ته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ؟ که د خپلو فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه سره لري، هغه ته ډېر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پاتې شي.
محبوبه جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې، او اوس لګیاي کار پکې کې کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکرګزار یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
ما وجان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي. په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایئ، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزه هر څوک لري، که هغه نه پوهېږم جګېدلی نه شي، کېناستلی نه شي، دا ستونزه کومه خاص خبره دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ. کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوب جانې د خبرونې په دې برخه کې، که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرین خاطره را سره شریک کړي چې کله ته ذهن ته راولې او یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واټساپ کې کال کړی و، او هغه ناست و، هغه ولیده. نو زما دپاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما دپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې پرې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو دپاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي، که امکان ولري او ته پې ځورېږي نه، داسې یوه شیبه چې واقعا ته یې ناامیده کړې اوسې او یا هم تا ته ډېره سخته تېره شوې وي، هغه را سره شریکه کړي.
ډېره سخته چې تېره شوه راباندې هغه وخت وه چې یو ورځ زه له خپل مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې په تمه وم چې پلار مې راشي. نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او ډېر سخت توهینې ماته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شې، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما ویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته تبهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې راباندې هېره کړه.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضی یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نور هم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سه یم، دې ځای کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی، او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوب جان کا دار ته وای چې د راتلون کې د پاره د افغان خزو د پاره د افغان جنونو د پاره چې وس په افغانستان کې لر ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو دی افغان فعال په هیڅ د افغانستان نه بهر ژوند کوي پر راتلون کې کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می همدا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې وکولی شي چې آنلاین درس ووایي. همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمونږ خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هماغه زمونږ هیواد دی او آل تکلیل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړی دی افغانستان ته بهت من زما، او بل چې کا موقع برابر ای زبا افغانستان کې دغه خپل رشتہ کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوئ؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړي دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډېر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډېرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډېر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پوهنتونونو کې نشته، ټول شیان هغه پخوانی سټایل ده. نو ډېر زیات ضرورت ده، او هغه خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې د اخره کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته. په
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وی.
ډیره زیاته مننه.
غگم جام جام غگم پل پل روان یم گام گام غگم پل پل روان یم گام گام غگم گوت گوت غگم جام جام غگم پل پل روان یم گام gagegam pal pal ravanyam gam gam gagegam gut غږېږم بام بام غږېږم بل بل روان